درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادۍ رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتی تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولای شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړي. زلمی خلیلزاد نن په اکسپانا کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري د پرونی او سرګندونو په تړاو لیکلی دی چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیلزاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول بل هیواته د امنیتی ګواخ بوتوګه استفاده نه کوي. خلیلزاد زیاته کړه چې د درمګړي هیواد څارنه کولای شي چې د دې تړون د پلي کېدو تضمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کلکېچنې شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستانی الوتکو تر بمباری وروسته افغان طالبانو د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوځیانو برید وکړل چې تر دې کلکېج را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د تخار په چای اب ولسوالۍ کې د یو قراردادي شرکت او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د رامنځته شوي اقول ډب له امله څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. عبدالمتین قانع نن د دې پیښې په تړاو چې د جمعې په ورځ شوې د دوو تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ښاغلي قانع په باور په وژل شویو کې درې تنه د سیمې اوسیدونکي دي او یو تن د قراردادي شرکت کارکوونکی دی. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د اوس لپاره د سرو زرو د دې شرکت کارونه درېدلي او د پولیسو تحقیقات ادامه لري. په ایران کې د اعتراضونو یو لسمه ورځ ده. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو غیر دولتي مؤسسې د سهشنبې په ورځ وویل چې امنیتي ځواکونو تر اوسه لږ تر لږه وویشت لاریون کوونکي وژلي چې پنځه تنو یې تر اتلسو کلونو لږ عمر درلوده. ایرانی چارواکي بیا وایي چې تر اوسه دیارلس کسان چې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې دي د لاریونونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له هغه لاریون کوونکو سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره سوله ییز اعتراضونه کوي نرم چلند وکړي او د دوی او بلوا کوونکو ترمنځ توپیر وکړي. دا اعتراضونه په ایران کې د ډالر په وړاندې د ریال د ارزښت د کمیدو او له لوی سره د اقتصادي ستونزو له کبله پیل شوي دي. سپینه مانی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د ګرینلند د نیولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینه مانی ویاند کارولین لفت د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د ګرینلند نیول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره لومړیتوب لري. د اغلی لفت په وینا د ګرینلند کنټرول د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي سبب کیږي. گرینلند د دنمارک خاوره ده چې له دنمارک لري د امریکا په شمال کې موقعیت لري. دا ټاپو نږدې 2 میلیونه او 2 لک کیلومتر مربع مساحت لري چې نفوس یې شاوخوا شپږ پنځوس زرو کسانو ته رسیږي. دنمارک ویلي دي چې په زوره د گرینلند له نیولو سره به د امریکا او دنمارک 80 کلنې اړیکې ختمې شي. او د واورو او یخې هوا له امله نن په پاریس کې تر 200 ډېرې الوتنې لغوه شوې. د فرانسې د ترانسپورت وزیر فیلیپ تابروت وویل چې شاوخوا 100 الوتنې د شارل دو ګول او 4 د اورلی له هوایي ډګره تر سره نشوې. د فرانسې په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې عمومي بسونه هم د کنګل لارو له امله درېدلې دي. د یخې هوا له امله په فرانسه کې د لږ تر لږه شپږ کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای خغل اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان به نسبتا تود او وچ ژمی ولري.
جدی چې دا په ختمېدو باندې دا د جدی واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډیره باد سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د تجارتی لارو د پرانستو لپاره په تورخم کې د سوداګرو د غونډې ځنډیدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل و کسان ورو پیژندل چې هلته په صفري نقطه کې خبرې وکړي. موږ بشپړ چمتو و چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره سږکال هم د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ.
د افغانستان بزګران ارګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې په رشد کې ګټه اخیستل کیږي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وای لتر دسمبر راهیسې د روان 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې تود او وچ ژمی تجربه شي. د سازمان خبرداري ورکړی دی چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه خای پراتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي تاثیر وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه د دې سازمان په اکسپان خپور شوی، د تیر کال له دسمبر د سږ کال د فبروري تر وروستۍ د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافي اندازه ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې لاغلی چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوې واورې په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه لمنځنۍ کچې کمه ده او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد اقا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره باد یې سکل نه باران وشو او نه غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمع بے باران دے واوری بے پکی ونشی دے تیر کال گوندی پا گرونو آغا واوری ام ندی شوی دو سن منگ راتلون کی کال تا راتلون کی پسل لدیر زیت اندیخ منیو.
د پلازمین کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو وزیرګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمی او د باران د نه کېدل لامل د دوی په سیمه کې بیلابیل ناروغۍ زیاتې شوي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او موږ بے وزله خلک یو، کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدل لپاره لرګي واخلو، ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون لامل له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د تیر ډسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي و چې افغانستان به په 2016 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. پر راپور کې راغلی و چې کلونه جګړې، کمزورې اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوري کړي. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبیعي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د استادو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوی و د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرنيستلو په اړه خبرې پکې وشي پرون و ځندول شو. د ځندېدو د لامل په حق له د دوړو هیوادونو سوداګر متفاوت دلایل وړاندې کوي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوی و د سه شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړ شي و ځندول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د ورستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د الیکوزی په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی و د تورخم په صفري نقطه کې جوړ شي. د زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل و کسانو روپی جندل چې هلته په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو و چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
شما نبین مجلس نمیشه. هم در از اول چه ده طالبان و حکومت هم ده دین استه لجورید و سر موافق و ده حقه پا خبره ده طالبان و حکومت پا ده باورده چه ده دوار و خواه و ترمز ده تگراتک و تجارت لاری ده پاکستان حکومت ترلیدی او ده بیا پرانستل و لپاره باید ده پاکستان حکومت ده طالبان و ده سنت و سوداگره وزارت تا وراندیز وکری او داد ورکری چه بیا با ده لاری نبندوی. هغه د ریشي د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم په ټینګار کړی دی، خو د کرشي هغه غاړې ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځندېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو با صلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارټ چې کوم افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ دی مشرانو ته واړه تاکي تجارت ټولو ته موږ دا ویل چې تاسو د سیو کوي چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټه جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل موږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا موږ نه رسېدلې دې ته ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست راشي نو هغه موږ خپل ګورنمنٹ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو موږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکي داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور لپاره نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی یا حقوقی
مسائل ټول د سترو سیاسي مسائلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړي ډول حالت چې د بهرني سیاست بحث مطرح وي.
بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د
اونګه
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 11,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریج یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نشته وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لاري وټړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لاري به همداسې بندې پاتې وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2026 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویپانې د معلوماتو لمخې د نړۍ مخکښو آشپزانو د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره ور بیا د 2026 کال د نړۍ د تر ټولو مزدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو لمخې د نړۍ مخکښ آشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولي. د زعفرانو د ذائقې د سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوه. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبي او اورګانیک والی دی. د زعفران یو بزګر خیر الله نیازی چهارشنبه د جنوري و مازادي راډیو ته وویل
کشاورزای زعفران
د افغانستان بزګران اورګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبي سرونه یې پرشت کې ګټه اخیستل کیږي. یو اسلام ملي دا کېدای شي د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بستبندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدې د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنگ خوند او بوی لارخه بیساری کړی دی.
نو موږ د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو سره غواړي چې د زعفرانو د پروسس بستبندۍ او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لاړې همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت د شمیرو لمخې سکل د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار ځمکې څخه 1000 ټنه زعفران ترلاسه شوی چې ډیره برخه یې د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینې شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراعات کولو په برخه کې د کلونو هڅو پایله ده. د یو شرکت مسؤل عبد الله خیراندیش ازادي راډیو ته وویل
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د 40% هڅو پایله ده. دغه راز باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېرې نشي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته‌بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هیواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسته راوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښیي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحه شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډېر تمرکز وشي.
د زعفرانو د اورګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډېر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. دغه راز باید ماشینالاتو ته او په ځانګړي ډول د وچولو پروسس ته ډېر دقت وشي تر څو دا مقام وساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي اشپزانو او د خوند متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لای هم خپل دغه مقام ساتلی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی شاوخوا یو میاشت وړاندې ویلي و چې د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونی د معلوماتو له مخې په دې موده کې 22,130 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 30 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې سرغړون کې بل سخت چلن سره مخ شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی دی چې په افغانستان کې لالمخ کې په رسنیو او د بیان پر ازادي د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوی دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړون کې بل سخت چلن سره مخ شي. نو موري په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بي ځای او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بي ځای نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بي ځای نیوکه ویل کېدی شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د هغوی زیان جبران به هم ور باندې لازمي وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي، مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا حبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو، طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمیر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان بل عمل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه لرغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان نه داسې ښکاري چې لدی وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې آن په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي، یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي، ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري، او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا لوړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود وو، او دا فرمان بل عمل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بیلابیلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي، او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي، یا د هغوی حق خوري، خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرله پسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې، سپکاوي، شکنجي او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي، چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخت تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په خو ځونجونو د زده کړو او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. دا چې په کور دننه یو شمېر مدني د خوځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او دغو پالانو، خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په 20 مخپور کړ، ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. د دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 36 د ګواښنې پیښې شامل دي، چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
له خبرونو ور اخوا،
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو په ډیر زحمت جوړیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلی اصلي اوسیدونکي و اتیا کلنه ستاره راته د وړیانو د جوړولو او پخولو د طریقې په اړه معلومات راکوي. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به مو واخېستې، خښته به مو کړې دې ګو کې، ا خلکو ته مو سبایل چې اویر کې په سرو به کې خلا وړي هلته ژوند دا وه غلو لوی پلونه او هغه به مو مینځل پاک په پوډر او غټ غټ غونډاري ورسره وتیږي، بیا به هلته کېنسو هغه به م پاغې اول هم دغه کول، اول هم لختي کې پوزی اچو نری نری اوبه راتلي، هغه د دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتي، هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به م په هغه ګاټ باندې اچولې، بیا به م یادولې، هغه به چې م یاده شوې بېرته به م دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړې، کور کې به مساله ورکې ګډه کړه شي، مساله ګانې به م پکې ګډې کړې، ښایسته پرې به م خو بیا سپایل کې په بامو باندې پوزیا وارول بیا هم داسې په لاس باندې کلولې کلولې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به هم چې پخه کړه غوړیان به هم کنګال کړه څو لسدانی یا شل دانی غوښه کې به مو واچولې. هغه به مو غوښه کې غوړیان واچول بس نغاری او نغاری باندې به دی کې شو بس پوخ پوخ میں نگارے ہم پو بل مخاڑا ہوں کرار ہم دیکھ پکی خو سبائل دے پارا سبائل مارا ہے وہاں گرمی ماس پکنیا کہو بے باغا سبائل چو پاسی دو دیم نا وڑیان با پولے پولے شوی و خیسا خیسا پاخا بو بے پکی نستو مارا ہے گانے کاسو کے واچوڑ شی تو دا مارا ہے پتا بے پاخا وا سبائل ہم پو سبائل ہم خوڑا ماس پکنیا ماس پکنیا کہو یا دے چکنی سارا ہے یا مولای سره تیشه سره خوړه
خان وړیان وازی غوخ سره پخېږي
وړیان هم غوخه کې پخې دي امانده سره پخې دي غړي به دی واشو وړیان به دی پکې ده سو خو زول خو زول مې به دی لګ دانې کور کا مان دا شایم به دی پکې واشو او به به پکې واشو سر به دی بن کې به باغ پخې شو پله پله خسته خورین بشو ډېر وبم واشو لچلک پکې پاتې شي
نو پدې جریان کې وایي چې خزو میلا او ټنګ ټکورم کولو
دا وړه مونږ ته و باره و راتمن هم ساتيري او میلا کاولا خلک مو راټول کړي ته سر سبا یې بناستو وړه نو تیارول دغه مسالې به ګډول دا کار مو کوو به مو درګان ویل ټوکې ټکارې مو کولې ساتم تیرو
ستاریا ادی دی وړیانو د پخولو پاکله معلومات وړاندې کړل. را بشو د خبرونه بل مطلب ته د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپل کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غک د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخ کې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دیوای په خپل کروندو کې وکم اندازه بنکرو خل دی ورسته څو کړو ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملای بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسګيږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غختل پر راپور کې نوم خبر شي د غک د بدلون په شرط ازادي